د رسولانو عملونه یوشتم فصل اورشلیم ته د پلو سفر. موږ د افسسیانو د مشرانو سره خدای پمانی وکړه او له هغه ځای څخه روان شولو او په کښتۍ کې مخامخ د کاس جزیرې ته لاړو. په بله ورځ د رودوس جزیرې ته ورسېدلو او له هغه ځای څخه د پاترا د ښار بندر ته لاړو. په هغه ځای کې موږ یوه کښتۍ پیدا کړه چې فینیقیې ته روانه وه. نو موږ پکې سپاره شولو او لاړو. کله چې قبرس د لرې نه ښکاره شو نو موږ د هغه د جنوب خوا څخه تیر شولو او د سوریې خواته روان شولو او د سور د ښار په بندر کې ښکته شولو، ځکه چې هلته یې د کښتۍ څخه بار ښکته کوه. په هغه ځای کې مو ایمانداران پیدا کړل او یوه هفته د هغوی سره پاتې شولو. هغوی د روح القدس په لارښوونه پولوس ته وویل چې اورشلیم ته لاړ نه شي. خو کله چې هفته پوره شوه نو موږ بیا په سفر روان شولو. هغوی ټول د خپلو ښځو او ماشومانو سره زموږ سره ملګري شول او د ښار څخه ووتلو او د بهیرې په غاړه په ګونډو شولو او دعا مو وکړه. بیا مو یو د بل سره خدای پمانی وکړه. موږ په کښتۍ کې سپاره شو او هغوی بیرته خپلو کورونو ته لاړل. موږ په بهیره کې د سور څخه خپل سفر ته دوام ورکړ او د پتولمایس ښار ته ورسېدلو. هلته مو د ایماندارانو سره ستړي مشي وکړه او د یوې ورځې دپاره د هغوی سره پاتې شولو. په بله ورځ له هغه ځای څخه روان شولو او قیصریې ته ورسېدلو او هلته د فیلیپوس په کور کې چې زیری رسوونکی وو پاتې شولو. هغه د هغو اوو کسانو څخه وو چې په اورشلیم کې د خوړو د ویشلو دپاره ټکل شوي وو. فیلیپوس څلور پیغلې لورګانې لرلې چې د خدای پیغام به یې رسوه. کله چې موږ څو ورځې هلته وو نو د یهودیې څخه د اګابوس په نوم یو پیغمبر راغی. هغه موږ ته راغی، د پولوس کمربند یې واخیست او په هغه باندې یې خپل لاسونه او پښې وتړلې او ویې ویل، روح القدس داسې وایي په اورشلیم کې به یهودیان د دې کمربند خوان همداشان وتړي او غیر یهودیانو ته به یې وسپاري. کله چې مو دا خبرې واورېدلې نو موږ او د هغه ځای خلکو پولوس ته زری وکړې چې اورشلیم ته لاړ نه شي. خو پولوس په ځواب کې وویل، تاسو څه کوئ؟ تاسو ولې ژاړئ او زما زړه ماتوئ؟ زه نه یوازې دې ته تیار یم چې بندي شم، بلکې دې ته هم تیار یم چې د څښتن عیسی په خاطر په اورشلیم کې مړ شم. موږ ونه شو کولی چې هغه ته قناعت ورکړو. نو غلی شولو او ومو ویل، څه چې د څښتن رضا وي هماغسې دې وشي. څو ورځې وروسته موږ سفر ته تیاری ونیوه او اورشلیم ته روان شولو. د قیصریې څو شاګردان زموږ سره ملګري شول او موږ یې د مناسون کور ته چې د قبرس څخه وو او د لومړنیو ایماندارانو څخه وو د اوسېدلو دپاره بوتلو. د یعقوب او د کلیسا د مشرانو سره د پولوس لیدنه. کله چې موږ اورشلیم ته ورسېدلو نو ایماندارانو موږ ته تود هرکلی ووایه. بله ورځ پولوس زموږ سره د یعقوب د لیدلو دپاره لاړ او د کلیسا ټول مشران هم په هغه ځای کې حاضر وو. پولوس په هغوی باندې سلام واچاوه او هغوی ته یې د هغو کارونو په هکله پوره راپور ورکړ چې خدای د هغه په وسیله په غیر یهودیانو کې کړي وو. کله چې هغوی دا واورېدل نو د خدای ثنا یې وویله. بیا هغوی پولوس ته وویل، ای وروره، ته وینې چې په یهودیانو کې په زرګونو خلکو ایمان راوړی دی او هغوی د موسی په شریعت باندې ټینګ ولاړ دي. هغوی ته ستا په هکله ویل شوي دي چې ته هغو یهودیانو ته چې د غیر یهودیانو په هیوادونو کې اوسیږي تعلیم ورکوې چې د موسی شریعت پرېږدي. همدارنګه هغوی ته وایې چې خپل اولادونه مه سنتوي او د یهودیانو د رواجونو څخه پیروي مه کوئ. هغوی خامخا ستاسو د راتللو څخه خبرېږي. نو بیا څه وکړو؟ بیا هر څه چې موږ درته وایو هماغسې وکړه. دلته څلور کسان دي چې نظر یې منلی دی، د هغوی سره لاړ شه او په ګډه ورسره د پاکوالي مراسم په ځای کړه او هغوی ته پیسې ورکړه چې خپل سرونه وخرئ. نو په دې ډول به هغوی ټول په دې پوه شي څه چې ستا په هکله ویل شوي وو هغه رښتیا نه دي، بلکې ته په خپله هم د موسی د شریعت سره سم خپل ژوند تېروې. خو د هغو غیر یهودیانو په هکله چې ایمانداران شوي دي، موږ هغوی ته خپله پرېکړه په لیکلې توګه لیږلې ده. چې هغوی باید د هغو خوړو څخه چې بوتانو ته وړاندې کیږي، د وینې د خوړلو څخه، د هغه حیوان د غوښې د خوړلو څخه چې زندۍ شوی وي، او د جنسي بدخلاقۍ څخه خپل ځانونه وساتي. نو بله ورځ پولوس هغه څلور تنه د ځان سره بوتلل، او د هغوی سره یې د پاکوالي مراسم سرته ورسول. بیا هغه د خدای کور ته لاړ چې هغوی ته خبر ورکړي چې په څو ورځو کې به د پاکوالي مراسم پوره کیږي، او له هغې وروسته به د هر یو دپاره قرباني وړاندې کړای شي. پولوس د خدای په کور کې نیول کیږي. د پاکوالي د مراسمو اوه ورځنۍ دوره لا پای ته نه وه رسېدلې چې د آسیا د ولایت ځینو یهودیانو پولوس د خدای په کور کې ولیده. هغوی خلک ولمسول او پولوس یې ونیوه او چیغې یې ووهلې، ای د اسرائیلو خلکو مرسته وکړئ او د دې سړي په خلاف زموږ سره یو ځای شئ. دا هغه سړی دی چې هر چیرته ځي او زموږ د قوم د موسی د شریعت او د خدای د کور په ضد هر چا ته تعلیم ورکوي. برسیره پر دې هغه یونانیان هم د خدای کور ته راوستلي دي، او دا سپېڅلی ځای یې ورباندې ناپاکه کړی دی. هغوی د دې دپاره دا خبرې وکړې چې له مخکې څخه یې تروفیموس چې د افسیس څخه وو په ښار کې د پولوس سره لیدلی وو، او فکر یې کوه چې پولوس هغه د خدای کور ته راوستلی دی. په ټول ښار کې ګډوډي رامنځته شوه او خلکو د هرې خوا څخه رامنډې کړې. پولوس یې ونیو او پر اخکلو یې د خدای د کور څخه د باندې راوویست، او سمدلاسه د خدای د کور دروازې بندې شوې. کله چې خلکو هڅه کوله پولوس ووژني، په دې وخت کې د رومي لښکرو قماندان ته خبر ورسېده چې په ټول اورشلیم کې غوغا جوړه شوې ده. قماندان سمدلاسه خپل عسکر او منصبداران د ځان سره واخیستل او د ګڼې ګوڼې خواته یې ورمنډې کړې. کله چې خلکو قماندان او عسکر ولیدل، نو د پولوس د وهلو نه یې لاس واخیست. بیا قماندان پولوس ته نږدې ورغی او هغه یې ونیو او امر یې وکړ چې هغه په دوو زنځیرونو باندې وتړی. بیا هغه پوښتنه وکړه، دا سړی څوک دی او څه یې کړي دي؟ ځینو خلکو به په چیغو کې یو څه ویل او ځینو به بل څه. هلته دومره شور او غوغا وه چې قماندان پوه نه شو چې حقیقت څه دی. نو امر یې وکړ چې هغه نظامي قلعې ته بوزي. کله چې هغوی د نظامي قلعه زینو ته ورسېدل، نو خلکو دومره زور راوړ چې عسکر مجبور شول پولوس په خپلو اوږو باندې یوسي، ځکه چې خلک ورپسې وو او چیغې یې وهلې، هغه ووژنئ. پولوس د خپل ځان څخه دفاع کوي. عسکرو لا پولوس نظامي قلعه ته نه و رسولی چې قماندان ته یې وویل، آیا زه کولی شم تا ته یو څه ووایم؟ قماندان ورته وویل، نو ته په یوناني ژبه هم خبرې کولی شې؟ نو بیا ته هغه مصری نه یې چې څه موده مخکې یې اله ګوله جوړه کړې وه، او څه لور زره قاتلان یې د ځان سره دښتې ته بیولي وو؟ پولوس ځواب ورکړ، زه یهودی یم او په کلیکیا کې د ترسوس د ښار څخه یم چې یو مهم ښار دی. مهرباني وکړه اجازه راکړه چې د خلکو سره خبرې وکړم. قماندان ورته اجازه ورکړه. نو پولوس په زینې باندې ودرېده او د لاس په پورته کولو سره یې خلکو ته اشاره وکړه چې غلی شي. کله چې هغوی غلی شول، نو په عبرانی یعنی د هغوی په ژبه د هغوی سره خبرې پیل کړې.